بهودا څلور بجیش په احمد شبرم دا سردی رټو ته دي سات په خبرونه کې مو هر کله کوم تر هر څه مخ کې خبرونه په پټیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسلواله شخړې په نتیجه کې د مرجوب لراپورونه ورخل شوې دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې وبخښي د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د لږ تر لږه 19 پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات ترکو. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لږ تر لږه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ صاحب روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یوه قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردک، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو لا هم معلومه نه ده د حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یو ایتالوي خبریاله چې ال فایلویو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول شوی دی. د ایټالیا یوې خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
جنگ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځای نه شروع شوی.
د خوست علي شیرو له ولسوالۍ سره هم پر پوله نشته شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او پرې خبرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لښ تر لشه 19 پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وشل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لښ تر لشه 15 خوارج او افغان طالبان وشل دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پاوس د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوسټو په استفاده د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پوس ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل اکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته چیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغو ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم ون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر وکل یو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښ شو تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی اړولې، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډ وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلې دي، دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلې دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلې دي، لکه خلک دغه سره وتلې دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلې دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم دینو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل سوي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړې و چې د بارمل د بریټ غچ له پاکستانه خستل کیږي. پاکستان د دې حمله پاړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوي رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریټ ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د طالبان او پاکستاني ځواکونو د جګړې په اړه خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ لویان عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. لا یې خبرته وروسته به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادی شورا د افغانستان په تړاو خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونی وای چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونمه او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي لکار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکی د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اوازې د اعلامیه خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بوده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټول ګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقص کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
آزادی رادیو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته که تاسو ورشي هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شئ او هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاري تلرشت ساعته خبرو د هغه متن په کې وستل شي. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کو. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دریم ورسته. زیمبابوی 1568 منډې جوړې کړې دي. د دې په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په سوسیدو 230 پټه منډې کړې دي. د پام وړ لوب تر اوسه پورې د رحمت شاه داسې 122 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسیدلی. له ده سره اشمت الله شهیدی 60 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان له لورې علامه محمد غزنفر د زیمبابوی 2 وکټه واخیسته او نوید صدران او ظاهر خان 2 وکټه اخیسته. زیمبابوی هم 2 وکټه اخیسته لکه مخکې مو اشاره ورته وکړه. د 15 ورځنی لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 ټیسټ لوبې وشي چې دوه مې وي د جدي په 14 پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شار او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او په سن اصل لویه کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډېر مینوال لري. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبي چې د اړیکو په نوم دی وی نه دولتي مؤسسه مالی ملاتړ تر سره شوي 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستی و. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې موخه دا و چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي د دوی ترمنځ اغستونز اغه ترګرنې لمنځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبي د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټوري بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټور لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبي د ټولنیز اړیکو ټینګولو لپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره ته امیدي دلته ځوانانو درې می ستراي کې لوبي کې او د نشه یي موادو مخنیوي کې.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لاره چوي په هماغه کچه د ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادې چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوب منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي خو د لوب لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوب یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت د فورم د چلی برابرۍ کړې دي او موږ ته د فدراسیون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوې دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې له څلورنیمو بجو وروسته د سحرو کاروان پروګرام لرو. پرې خبرونه کې به واوري
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زرغوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
اوکراین او روسي پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین تر روسي د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کې دوه دي. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوي چې په قزاقستان کې د آذربایجان وی الوتکه د روسي د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکور شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړې چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوې دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی نن سهار شوې ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وش پته کسان سپاره و چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکور اسوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 29 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترن کوټ شار د پرختي پلان چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ شار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سکوت وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسنی حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ شار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس اتیا سلنه بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځنګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالي د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاتې یا تختوالي ډېر ورته اوږد و، نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل سي، رسېدګي کولی سي.
د ترنکوټ ښار اوسېدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله و چې وخت وتلی وای، خو ډېر به اسانه وای، ډېر به موږ وسوای، وسومله ډېر وساسو، ډېر ډېر د دې سره راضي. خدای دې د دې سره راضي کې وای، د موږ د دې سره ډېر راضي کوره ودان.
د دې نقشه خو ډېر ال چای به باید څلور پنځه کاله مخته وتلی وای یا واته کاله مخته وتلی وای، خو وس ډېر شو سوچ په دا مهم وخت کې وتله. ښار وته به نه را تامت وساسي او
داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي، سړکان به موسم یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سیده جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د شار ښکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د ښار اوسیدونکي هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د درې سوه زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکی سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو ښه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل لیسی، ام به غټان راتللی سی، یو هغه ذهنی آرامګابي ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارش دي سانان دي مخلوق دي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منځ کې کې نه دی یو څه نور داس ډیر دي جمع دي څه ګوښه مې دی ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اړول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د درې سوه زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي، د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دي. او د غلرم ګرد به شی ایوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 15 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم ایوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په 6 شپږو ماشومانو کې یو تن دی.